په افغانستان کې سهار 10 بجې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خبرونه مو چې زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې خبري پوښښ ته ځانګړې شوې. د ازادي راډیو له خبريالانو به د وروستیو پرمختګونو حال واخلو. له ګډونوالو له دې جرګې له ګډونوالو تنظیمونکو له چارواکو او د سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیږو. دغه راز استاسو نظرونه هم اخلو. لوی جرګه په څو شیبو کې پیلېږي. دا شیبه د قران کریم تلاوت روان دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په څو شیبو کې پایل سوا او ولسمشر به ورته وینا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسی. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم به نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزي قربانوي. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي شیبه مخ کې پایل سو. دغه شیبه دوا روانه ده او ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته وینا وکړي او رسمي پرانیزي. د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه نږدې 3000 کسان په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوی چې 10% یې ښځې دي. د دې جرګې د جوړونکي کمیسیون د دارالانشاء مرستیال ناهیدی سورابي پروند جرګې پر اجنډا خبري وکړي.
تعریف و چگونگی دستیابی به صلح و چارچوب مذاکرات
سولې ته در رسیدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکرو چوکاټ هغه دوی اجنډا وي دي چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې قربان دي بحث کیږي. د لوی جرګې ټول ګډونوال پر کاري ډلو ویشل کیږي او بیا پر همدې موضوعاتو بحث کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسی. خلیلزاد دا خبره پرون تلو نیوز ته په یو بحث کې وکړه. ترجیح ورکوو چې اول د سولې مسله له انتخاباتو مخکې حل سي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمي کیدای سي کنه د انتخاباتو لپاره دې هم چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خواهیله شولې و چې د افغانستان د ولسمشري تر ټاکنو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسی. شغلی خلیزت په تیرو 2 میاشتو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزي قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کوسوو ترمنځ د ډیالوګ بیا پیلول دی. د فرانسې جمهوري ریاست پرون په ویلامې کې ویلي چې دغه غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کوسوو ترمنځ د ډیالوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کوسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تیر نومبر میاشت کې د کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدر اعظم راموش هاریدانای ویلي چې دغه تعرفه به تر هغو برحاله وي چې بلګراد د کاسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نه وي ښوولی. بلګراد بیا ویلي چې تر هغو چې دغه تعرفه نه وي لرې سوې له کاسوو سره به نوري خبرې نه کوي. په ایران کې د بشري حقوقو زندانی سوی مدافع میرمن نرگس محمدی بیرنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره پرون د هغې مدافع وکیل محمود بهزادی ایرنا خبری اژانس ته وکړه. نرگس محمدی چې د شنبې پر ورځ روغتون ته وړل سوی وه ډاکټرانو ویلي چې د سختې نسایي ستونزې په خاطر عجلو عملیاتو ته اړتیا لري. نرگس له روغتون څخه ایوین زندان ته انتقال سوی او معلومه نه ده چې د عملیاتو اجازه به ورکړل سي او کنه. نرگس محمدی په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعانو د مرکز په خوانی مشره ده او په سریلانکا کې مسلمان شته د مخ پټولو له نقاب څخه منسوي. دغه بیړنۍ قانون چې پرون د سریلانکا د ولسمشر میتری پالا سیری سینا لخوا یې امر ورکول شوی سر له نن دوشنبه نافذیږي. دغه قانون په سریلانکا کې د 2 ورځو مخکې خونړیو بریدونو وروسته عمل کیږي. اسلامي دولت ډلیا دایش د سریلانکا د بریدونو مسؤلیت منلی دی. 2 ورځې مخکې د 1 شمې پورې د سریلانکا د پلازمینې کولا لامبو او ځینو نورو ساحو پر هوټلونو او کلیساګانو لږ تر لږه اته درنې چاودنې وسوې چې پکې څه باندې 250 کسان ووژل سول او له 500 څخه زیات نور ټپیان سول. په لسګونو مشکوک کسان د دوغو بریدونو په تړاو نیول سوي خو سیمه ییزو چارواکو او په کولمبو کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی چې ګن توندلاري له چاودونکو موادو سره لا هم آزاده نه ګرځي. په سریلانکا کې د تیرو اونۍ له خونړیو بریدونو وروسته وضعیت شنه نه بلل کیږي او خلک په بیره کې اوسیږي.
له سلام مسالین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او وره ولکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول د خبرونه مو ډیره په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې خبري پوښښت ځانګړې شوې ده. دا جرګه د کابل د پولیټکنیک په پوهنتون کې د لوی جرګې په خیمه کې څو شپې مخکې د قران کریم په تلاوت سره پرانستل شو او اوس ملي سرود غږول کیږي. د دې جرګې را چارواکو ویلی چې خه ترتیبات نیول شوی شاوخوا 3000 کسان د افغانستان له مختلفو برخو راټول شوی او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د غرض له مخکنی ژمنې سره سم چارواکو ویلو چې 30% ګډونوال به خز جوړوي، نږدې 200 ګډونوالې هم خز دي. د ازادي راډیو خبريالان هلته د جرګې له تالار سره نږدې دي. د غرض له خپل خبريالانو سره تماس نیسو، د کارپوهانو نظرونه اخلو او د تنظیمونکو سره غږیږو او هم دراز له چارواکو سره هم. د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق هم د شپه د کابل د لوی مشورتي د جرګې له تالار را سره دی. شفق صاحب راته وایي چې جرګه خو مخکې پیل شو او سره باندې.
سلام علیکم نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه لوی مشورتي جرګه پایل شو د جمهور رئیس لرا تک سره سم او ټاکل شوی دا چې پوسټو د پوسټو کې ولسمشر غنی هم د جرګې ته خبري وکړي او ورسره بیا د جرګې د رئیس ټاکلو موضوع راوړاندې کیږي. د جرګې مسولین وایي چې ل 3000 څخه اضافه یا زیات د غړي د جرګې ته راغلي دي چې شاوخوا وسو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه شاوخوا وسو تنه خځې چې 10% جوړوي او دغه راز ویل سی دي چې تر 500 زیات خزی ولسوالیو څخه د مختلفو ولایتونو ولسوالیو څخه پکې ګډون کړی دی او د دې لپاره دلته د دغه جرګې لپاره ټینګ څه د امنیتي تدابیر هم نیول سوي دي او په جرګه کې به اوس د جمهور رئیس خبرې پیلېږي او وګورو چې جمهور رئیس به څه وایي.
مخکې جرګه د قران کریم په تلاوت سره پیل شو، ملي سرود وغږول شو، د اجنډا سره سم د سولې په اړه یو لن جوړ شوی فلم اوس ګمانم چې په تالار کې ننداره ته وړاندې شوی. په دې کې خي چې په افغانستان کې جګړو خلکو ته څومره زیان رسولی او سولې یو ضرورت دی. د اجنډا تاسو ته رسیدلې ده. د جرګه څلور ورځې دوام کوي. نن په ویناو سره پیلېږي، ورسره کاري کمیټه جوړیږي. په دې اړه لیک اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
او دا اجنډا په اړه څومره معلومات چې موږ ترلاسه کړل، اول به محمد عمر داوودی مشورتي جرګې د کمیسیون مسؤل هغه به خبرې کوي، معلومات ورکړي، وروسته به جمهور رئیس خبرې کوي او بیا به تر غرمې یا تر غرمې نه لږ تر وروسته تر ممکن تر 3 بجې پورې رئیس د ټاکلو او د کمیټو د جوړېدو خبره کوي. وروسته به ټول غړي زی په مختلفو کمیټو کې تقسیمیږي او دوی به درې ورځې دغه کمیټو کې بحثونه کوي. په وروستۍ ورځ چې پنځشنبه ورځ ده، بیا به هر کمیټه خپل راپور کاري راپور وړاندې کوي او د وروستۍ ورځې له غرمې نه وروسته به هغه یو مشترک اعلامیه چې کومه مشوره دوی ورکوي او کومې پریکړې کړي او څه غوښتنې دي دغه به په یو اعلامیه په بڼه باندې وړاندې کیږي.
تاسو چې نن د لوی جرګې زایتن روان وی که لکت د امنیتی تدابیرو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. په افغانستان کې دغه سي مراسمو یا دغه سي لوی غونډو سره خو اکثرا د حملو ګواښونه هم ډیریږي، اخه ترتیبات نیول شوی؟
نو کله چې موږ سهار راغلو دغه سیمه ته تدابیر ډیر شدید دي. امنیتي ځواکونه په مختلفو کمربندونو کې دي، په هر کمربند کې دوی تلاشي کوي، دوی پوښتنه کوي د موټرو د اسنادو، دا چې موټر کار کوي کنه، او دغه راس کله چې جرګې ته نږدې سیمه ته مونږ راغلو هلته بیا دوی ټول وسایط ته اجازه نه ورکي، یوازې هغه وسایط چې هغه اجازه نامه لري او مشخص کارتونه لري، او دغه راس هغه افراد چې هغه د جرګې هغه مخصوص کارتونه لري هغه ته اجازه ورکول کیږي، او کوم کسان چې چلته شو خواته کورونه دی هغه ته هم په یو ډول سره اجازه ورکي، ولې ډیر قوي بدني تلاشی ترې اخیستل کیږي. یعنی تدابیر امنیتی په مجموع کې ډیر شدید دي، او همداوس زه تاسو سره خبرې کوم هم د ملي مشورتي د جرګې ملي مشورتي جرګې په فضا باندې هلیکاپټر ګرځي او تدابیر ډیر شدید دي.
شفق صاحب، رسنۍ د دغه نوي نظام یو لوی لاسته راوړنه ده. مخکې هم تاسو له همدې ځایه په 2002-2003 کلونو کې د ازادي راډیو ته د لوی جرګې د استراري جرګې د اساسي قانون د جرګې ګمانم چې راپورونه ورکول، کوم توپیر وینې د خبریالانو لپاره اسانتیاوي رامنځته شوي دي؟ یعنی اوس ښه ترتیبات نیول شوي چې دوی وکولی شي دا لوی جرګه ښه خبري پوشښ لاندې ونیسي؟
نو په اول کې چې موږ راغلو یو څه مشکلات وو. اول خدا وایم چې دغه ځل هغه کوم میډیا سنټر یا هغه درسنوي لپاره هغه کوم مرکز چې جوړ شوی د تیرو جرګو لپاره چې په مقایسه چې خبریالان هلته اوسېدل دا ځل ډېر لوی ځای ده، او خبریالان هم دا ځل زخت ډېر زیات راغلي دي. د افغان خبریالانو تر څنګ یو شمېر د بهرني خبریالان هم راغلي دي دغه پوښښ لپاره. اوله کې یو څه تخنیکی مشکلات وو د تصویر د اخیستو او د دغه نورو، ولی اوس چې زه ګورم او خبریالانو سره مې خبرې وکړې دوی ویل چې یو څه سهولت راغلی، څه مشکل خاص نشته او دوی کولای شي. او دغه راز هماغه د پخوا کومې جرګې چې جوړېدلې هماغه چې ګروپونه باندې تقسیم شوي دي خبریالان، او دوی ډله ډله یا ګروپ د لوی جرګې خیمې ته ځي، اولته هغه کوم لازم معلومات چې دي او امکانات سره هغه دوی ترلاسه کوي.
بله شفق صاحب، تاسو نه به بیا هم معلومات واخلو. اوس ګمانم چې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی د مایکروفون تر شا دی، او ګمانم چې لنډه وینا اوروي و برخه به واورو.
یک مشورتي صلح افتخار داریم که لوی جرګه را امروز رسما با سخنرانی جناب شما افتتاح کنیم. قبل از سخنرانی جناب شما یک چیز گزارش ضروری است خدمت شما بزرگان و هم اعضا و مهمانان. نقطه اولی است که تا جایی که بر معلومات ما تعلق داره و یقیناً که شما هم با موافق باشین که لوی جرگه انشالله که بزرگترین لوی جرگه تاریخ معاصر افغانستان است. سه هزار و دوصد عضو منتخب داره این لوی جرگه و 300 مهمان است. همه اعضای رکن اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای کور دیپلماتیک مهمان هستند. وزرای محترم، مشاورین ریاست جمهوری، والی صاحبا، اینا همشان به حیث مهمان امروز اشتراک دارند. مهمانا
د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا کوي. لنډه برخه مو واورېده، لکه څنګه چې د په وینا کې مو واورېدل څو شېبو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د تالار شي د مایکروفون تر شا او خپله وینا به لوی جرګې ته واوروي. خو اوس زو د کابل نه د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی سره د ټلیفون بلکې د ستانکزی صاحب خبرونه تخره غلاس بخنه غواړو چې تاسو ډیر په لاین کې پاتې شولې. خو مونږ هم کوشش کوو چې اوریدونکو ته د جرګې له تالار هم یو څه معلومات ورکړو. له تاسو غواړم وپوښتم چې دا جرګه ډیرو لورو تحریم کړې ده، په حدود د 12 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ټیمونو ځینې نورو لورو هم تحریم کړې ده، څه فکر کوئ چې دغه جرګه به مؤثریت ولري، نتایج به ماسر وی د سولې په برخه کې؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته د اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې هر هغه اقدام چې هغه وکړی شي په افغانستان کې سوله راوړي هغه د تایید وړ ده. اما جرګه زموږ په تاریخ کې، زموږ په فرهنګ کې او مشوره هر وخت مؤثریت لري چې پر رابطه و اجماع وجود ولري. یعنی هر خود باید په مسالې باندې بحث وکړي او همدارنګه یو حداقل یو نظر وجود لري. یو څه چې افغانان پکې متحد دي، هغه دا ده چې سولې باندې ټولې خواوې د افغانستان ټول خلک د افغانستان سیاسیون معاصر شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه دا ټول توافق لري، اما په میکانیزمونو باندې اختلاف وجود لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د زیاتو سیاسي معاصرو څیرو د کاندیدانو د ګوندونو د مشرانو او استازو نه ګډون طبیعتا د جرګې په مسؤلیت او لاسته راوړنو باندې به ناوړې اغېزې ولري، او یو ډول د جرګې ښکاري چې حکومتي بره نیولې ده.
سلام زه سب د سیخکاری چې تاسو یو ناروغم یاست خو ډیره بخنه غواړو چې تاسو ته مزاحمت درک یو بل پښتنه غد. بله، هغه دا چې ولې دغه د سولې په برخه کې یو کورنۍ اجماع نه رامنځته کیږي تر اوسه پورې ډېرې هڅې شوي، افغان ولسمشر نور اړخونه په دې تاکید کوي چې مونږ دغه اجماع رامنځته کړي خو په عملا لیدل کیږي چې کورنۍ اجماع د سولې په برخه کې نشته. موږ شاهدانو چې 2.5 کسیز پلاوی د افغانستان د دولت لخوا وټاکل شو چې دوه تر لړ شي هغه هم په وروستۍ شېبه کې وشو. په د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې په نړیواله سطح د افغانستان د سول لپاره اجماع رامنځته شوی دی، سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره هم هڅې روانې دي، مګر په کور کې مونږ دننه دغسې یو شی نه لرو، ولې دومره ناتوان یو؟
دوه اړخونه به یې وڅېړو. یو اړخ دا ده چې یو مملکت کې 40 کاله د بې اعتمادۍ په ځوا حاکمه شوي، ایدیولوژیکانو سره تقابل کړي، جنګونه شوي، ناخوالې رامنځته شوي دي، پایله به هم داسې یو شی وي. دا ډېره د انتظار لرې نه ده. یوه مسله بله مسله دا ده چې متاسفانه د ملي وحدت حکومت چې په سواد کې یو نو مشروع حکومت له اول نه دونه سوی کړی چې حتی په خپل منځ کې اجماع رامنځته کړي. یعنی دغه دوه مخالف ګروپونه چې د جان کیلي په ساته تا منځ ته دوه سره کړی چې په خپل منځ کې د اقل یو اجماع رامنځته کړي. بل د افغانستان د دولت رهبري په دې ورته ده چې ټول سیاسي خواوې باندې راټولې کړو د اعتماد فضا رامنځته کړي. دا بله مسله ده. زه فکر کوم چې چیرې دا وضعیت دوام وکړي لکه چې په دوحې کې د دوحې غونډې ته بې پایلې وو، داسې جرګې به هم بې پایلې وي او نتیجه به ونه لري.
دغه مختلف لوري په تیره بیا د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو ټیمونو چې دغه لوی جرګه تحریم کړې ده، آیا د دوی لپاره دا مهمه وه چې دغه جرګې نه استفاده ونشي افغان ولسمشر د خپل مشروعیت د غزولو لپاره لکه څنګه چې دوی ادعا کړې ده؟ آیا دا واقعا هم د لوی جرګو جوړېدل په افغانستان کې که تاریخ ته وګورو په یو ډول باندې هم لدینه استفاده شوی هغه د نظام حاکم پراس کې هر څوک په یو ډول ورڅخه استفاده کړي؟ اه دغه اندېښنه دوی په ځای ده چې لدی جرګې به نه د سولې لپاره بلکې د نورو اهدافو لپاره استفاده وکړي افغان ولسمشر؟
زه دغه کوم چې مالي سوال ده د افغان پرسته ده د جرګې دایره دوه لپاره څه ضرورت دغه لپاره د جوړي اساسي اجندا د سولې مسله ده. د سولې په انتباه ټول افغانان ډېر فخر لري، مطلق اکثریت افغانان چې څنګه شاه جات افغانان وایي چې په افغانستان کې سوله ده، سینه کې څو شک نه کوي او د شک ځای وجود نه لري. او په دې سره که چې هلته د سولې په یوه سوي د سولې لپاره مثلا دوحه، مثلا موسکو، مثلا د امریکا ځانګړی استازی، بنګالي اجماع داسې چې ګوته چې دا تخنیکي کار نه دي، باید په میکانیزمونو باندې راګډه شي. وایي نه داسې یو لویه جرګه راغوښتل چې په دومره لوی نصاب په دومره لویو ستونزو باندې یوه مسله. او بله مسله دا ده چې لکه چې تاسو ورته اشاره کړې ده، متاسفانه حاکمې ډلې معمولا د جرګو نه سوء استفاده کړې. دا هم زمانه پوهوي چې خبرې ګمې هم له دې جرګې نه د جان کګټې سوء استفاده ونه کړي.
بلې نصر الله ستانکزی له تاسو نه مننه د کابل پوهنتون د حقوق او علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی تاسو نور زحمت نه درکو پوهیږو چې غږ مو اواز مو ښکاري چې ناروغ یا خو په هر صورت د جرګې له برکت هغه د تاسو هم رخصت یست یوه هفته یوه اونۍ به په کور کې یاست او کله چې بیرته پوهنتون ته ځئ د ټولګي په مخ کې درېږئ نو په دې هیله چې ناروغي مو هم روغه شوي وي او هغه غږ مو چې اوس معلومیږي چې سم نه دی تاسو ته عاجله شفا غواړو. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو موږ د کابل د پولي تخنیک له پوهنتون چیرې چې لوی جرګې په تالار کې په خیمه کې د مشورتي لوی جرګې محفل روان دی نن ټول خبری پوښښ مو په همدې څرخي. همدا شبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا کوي. تر اوسه پورې وینا نه ده خلاصه شوې خو د کابل استډیو زما همکار اکرام الله اکرام په افغانستان کې د لوی جرګو تاریخ ته انکتنه کړې. لکه لوی جرګې پیل شوې په تیر بیا د افغانستان په معاصر تاریخ کې او د کومو اهدافو لپاره دغه جرګې دایره شوې دي؟ اکرام صاحب که په لنډه توګه ووایې ځکه چې په څو شېبو کې ممکن ده چې افغان ولسمشر هم راسي او خپله وینا پیل کړي. مهرباني.
دلچسپی داشتن و میخواستن با مصرف
گیگی بله کابل یو ور بیا د سولې دم داسې
اکرام صاحب یو تخنیکی ستونزه و. مهرباني.
کابل یو ور بیا د امداسي دی ویلوی جرګي مشورتي جرګي کوربه دي چې هدف د تیرې سلويخ کلنې جګړې پاتې د حل لارې مندل دي. د لوی مشورتي جرګي د جوړېدو کمیسون ویلي چې په دې جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه لري چې ډېر سلنه یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې شپږمه لوی جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو اساسي قانون او بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهال اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو باندې جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې سراري لوی جرګه و چې حمید کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې د مشر په توګه وټا ک یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د سراري لوی جرګې په پایله کې د کابل یو وربیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماټیک ډول وټړل شو. د راپورونو په اساس په دې لوی جرګه کې 1400 کسانو برخه اخیستې و. ل دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګه جوړه شو چې د راپورونو په اساس نږدې 1500 کسانی ګډونوالو. یو شمیر قانون پوهان دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې لاري د افغانستان اسلامي جمهوریت پوری دولت لپاره اساسی قانون تصویب شو. لډلی ګل رحمان قاضی ازادي رادیو ته ویل
تمام سیاسین حداقل بعد از تانستن کې دا ریاج نیز بشینن او به یک موافقه یا اجماع سیاسی درسته چې وقت جنگ داخلی در افغانستان یې خودش یک نتیجه کاملا ملموس و قابل حساب است و دومی هم نتیجه از این بود که قانون اساسی به تصویب رسید، نظام معرفی کرد به مردم افغانستان، به اراده مردم افغانستان و اون نظام شامل قوای ثلاثه بود.
خو ځینې کسان نوري صاحب باور لري چې لدی دوه جرګو وروسته د نورو جوړ شوو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقی چې د سولې د مشورتي اوسنۍ جرګې غړي د امنیتي تړون د لوی جرګې ویان د وزادي رادیو ته ویل چې تر ډیره دغه جرګو مشورتي بڼه لرله خو پرېکړې چا ونه منلې.
لوی جرګې قانون اساسي او لوی جرګې اضطراری هم یکی از جرګه هایی بوده که فیصله‌اش الزامی بوده، ولی بعد از او از تمام جرګه ها را فیصله‌اش تشریفاتی و فیصلاش فقط مشوره دهی بوده و حکومت اگر خواسته چیزی که به نفعش بوده ازش استفاده کرده، چیزی که نبوده در زواله در نینداخت.
نوری صاحب لدی دوو جرګو را وروسته په افغانستان کې په 1400 تل مليچ کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه مشورتي جرګه جوړه شوه چې پایلې تر ډیره روښانه نشوي او خې نتیجې نه درلودي. همداشان په 1409 تل مليچ کال کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په پایله کې د افغانستان کې د سولې شورا رامنځته شو او په فعالیت باندې پایل وکړه. ولدي وروسته په 2010 کال کې د امریکا سره د امنیتي تړون لوی جرګه چې تقریبا څلور ورځې دوام وکړل، خو ظاهرني نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حمید کرزي لوري هم ونه منل شو. یو شمیر خلک د وسنۍ جرګې په اړه وایي چې د دې جرګې پایلې لا نامعلوم دي، چې وروسته به د څه پایلې راوځي د دې جرګې ناغه څه دي چې وسورته جواب نشي ویل کېدلی. بلې نورې صاحب
اکرام صاحب لتاسو نه مننه موږ هم منتظر یو د افغانستان خلک هم د تسترګې پلار دی چې کچيري وکول شي دا جرګه په افغانستان کې د جرګې د پاتې رسیدو او د غرض د سولې د ټینګېدو په برخه کې ماسره تمام شي. لتاسو مننه بیا به هم لتاسو سره تماسونی سو د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې په اړه د ازادي رادیو خبرونه نن مهیروي د غرض د جرګې څلور ورځې دوام کوي. د ازادي رادیو په خبرونو کې د جرګې د ورستیو پرمختګونو په باب تاسو شیبه په شیبه خبرو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل د افغانستان د لوی د مشورتي لوی جرګې د کابل د لوی جرګې په خیمه کې امپایل شوې. همدا شیبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی وینا کوي. تر اوسه وینا نه ده پای ته رسیدلې. جرګه مخکې د قرآن کریم په تلاوت سره پیل شوه، وروسته د هیواد ملي سرود وغږول شو او له عمر داودزی وروسته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی راځي او د جرګې برخوالو ته به وینا اوروي، او وروسته به هم د اجنډا لمخې د مشورتې لوی جرګې د اجنډا لمخې اشرف غنی د لوی جرګې رئیس معرفي کوي. د هغه نه وروسته بیا د دې لوی جرګې انکاری کمیټې جوړیږي او کاری کمیټې به وروسته په مختلفو برخو خپل کارونه پیلوي. د پنځشنبې تر ورځې به د کاری کمیټې خپل کارونه ته دوام ورکوي او وروسته به خپله نتیجه اعلانوي. ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د دې جرګې تنظیمونکو ویلي چې نږدې 3000 ګډونوال د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه په دې جرګه کې رابلل شوي. دغه راز شاوخوا په سلو کې 10 هم خزینه ګډونوال دي. د جرګې تنظیمونکو ویلي چې په دې جرګه کې له ټولو د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه 498 ښځې رابلل شوي. 510 هم یوازې د ولایتونو څخه دي له کابل پرته. دا جرګه لکه څنګه چې مخکې مو ویل، یو شمیر لورو په تیره بیا له لسو زیاتو د ولسمشرۍ انتخاباتي ټیمونو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون تحریم کړې ده. د جرګې په دننه کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی هم یو د جرګې له ګډونوالو دی. مخکې د ازادي راډیو خبریال مخکې له دې چې دا جرګه پیل شي ورسره غږېدلی و چې دوی په کوم نیت په دې جرګه کې برخه اخیستي. سعیدی ورته ویلي چې دې جرګې ته د دې لپاره راغلی چې په لومړیو کې غواړي پوه شي چې دا جرګه په کوم لوري روانه ده. که چیرې یو ملي خط یا ملي لوري باندې روانه وي، تر اخره پورې به پکې کینی کنه له جرګې به لکه د نورو په شان چې تحریم کړی دی هم راووزي. اجمل تورمان ورسره مرکه کړې ده. مرکه به واورو.
د لوی جرګې په تالار کې ناسته یم، تحریم کوونکی نه یم، اما داسې نظر مې دا ده چې جرګې ته ګورو چې د ملي ګټو په اساس فیصله کول ورسره یو، چې د ملي ګټو په اساس فیصله نه کول ورسره نه یو. یعنې موږ تصمیم ته انتظار یو.
استاسی دغه د جرګې د وخت په اړه مخکې لدی د یو شمیر مخالفینو لخوا ویل شوې دي د جرګې چې دغه جرګې وخت نه و باید یا د څول د هڅو په سر کې جوړ شوی و او یا د نتایج لنچي ول. د جرګې د وخت په اړه استاسی نظر څه دی؟ د وخت چې جوړ شي
حکومت دا وایي چې موږ جرګې د دې لپاره دایر کړی چې د سولې اجنډا به معلوم شي، د سولې سرنوشت به معلوم شي، د سولې ټکي به معلوم شي. حکومت دا خبره کوي. یعنی مخالفین چې دی اپوزیشن کې دی هغه وایي چې د دې وخت نه وو. یعنی زه نه پوهیږم چې کوم وخت وخت وو چې څړی ظاهر کی. اوس حکومت وایي د دې فارم ځای کړی چې سولې په اړه خبرې کوي. هغه اجنډا غنیم چې په اونو ستلوس په کتابچې کې اجنډا لیکل شي. یوازې د دې جرګې بس ټول د سولې په اړه کې نور اجنډا د غنی نه څه پکې.
هغه تاسو سره تر اوسه پر اجنډا نه شریک شوی سید صاحب؟
اجنډا لیکل شو چې ټول باسونو په دې جرګه کې د صلح د پاره دي. بیا نو فکر کوم چې لاس به جرګه رئیس جمهور غنی براش بیا نه به ورکی وروست. بیا نو کمیټه تاکل کی یو شل یا د شهر سره چې کمیټه تاکل کمیټه باس کوي چې په اخر کې بیا نو داسې معلومیږي چې اجنډا نشي. دا جرګه د ریورځ نه ده، سلو ورځ ده. یعنی د فنشنبه مفشین به خلاصي
یعنی تاسو په څلور ورځې د جرګه تعقیبوي سیدی صاحب بعد اغینا ک
یانو زه تکراروم زه پیګم چې زموږ اواز پښیږي زه وایم چې زه انتظار یم چې رئیس جمهور څه وینا کوي تصامیم څه ده
یعنی پرانیستون کې غونډه ته ماتل سیدی صاحب
یا یا ګوره زه ګورم چې د وطن په ګټه او فیصلې په ګټه زه تر اخره پوری دفاع کوم ولاړ یم چې جرګه فرمایشي او بیان نه پاتې کیږم زه د افغانستان دی او بچی په سفر
د سس چارو کارپو احمد سیدی د جرګې یو ګډونوالو لکه څنګه چې د خبرو کې مو واوریدل د جرګې ته ورغلی غواړي پوز شي کچېرې ملي ګټې د جرګې تعقیبوي نو تر اخره پورې به په جرګه کې پاتې شي کنه لکه د نورو سیاستوالو په څیر دی به هم تحریم کړي تر اوسه له شاوخوا د ولسمشرۍ دولسو ټیمونو دغه جرګه تحریم کړي یو شمېر نور لورو هم تحریم کړي او ویل دي چې په اوس وخت کې د دې جرګې جوړېدل کوم د لپاره کومه ګټه نه رسوي بیرته به د لوی جرګې تالار تلار شو تر اوسه پورې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی وینا کوي او به ګورو چې د وینا په دې برخه کې څه وایي
لوی جرګه قبلي حداقل شش ماه در بر گرفته به آمادگی لوی جرګه رسما یک ماه و ده روز گرفته که آماده شه با همه
بله
ارتباطی گرفته شد و از لحاظ تعداد هم خدمت ها نرس کردیم که بزرگترین لوی جرگه است در تو یک حالت که با فرصت کم بزرگترین لوی جرگه را شما دایر میکنید حتما نقایص می باشه نقیص های می باشه ده اگر در خدمت ما در عرضی خدمات ما از منیز دارالانشا کمیسون کمی و کاستی بوده ما از پیشتان معذرت میخوایم انوزم دو سه روز مانده میشه اصلاح کنیم که ما تماس بگیرین مشورایتان بگوین اصلاح شده میتانه اما بالاخره ایتو یک جلسه بزرگه که تنظیم میکنیم و ترتیب میکنیم در این ارگانهای مختلف دخیل میباشه
د مشورت لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د رئیس عمر داودزی خبرې مو واورېدې تر اوسه پورې وینا کوي ښاغلی عمر داودزی به افغان ولسمشر اشرف غنی د تریبیون ته راغواړي او ولسمشر اشرف غنی به هم د جرګې ګډونوالو ته خپله وینا پیلوي په څو شیبو کې البته خو د څو تنو کابل خاریانو نظرونه به واورو چې د مشورتي لوی جرګې په اړه دوی څه فکر کوي
زمانو فیضالله ده ششدرک و سیدون که کابل لوی مشورتی جرگه از منگ ده افغانستان ده پاره دیره مهمه و اساسی جرگه ده ده امنیت ده تنگخ ده پاره او غالو چه طالبان راشی سولی تا و سولی وی که ده افغانانو سره او پا افغانستان که یو دائمی او تلپات سولی راشی
نوم زما حجی عمر ده کندوز اوسیدون که ده مشورتی لوی جرگه ده پاره اول خو منگ ده خدای نه خیر غواړو بعد ده خیره چه پا افغانستان که امنیت او قراری او دغه حکومت برحالی دا خلک چې راټول شوی دی الله پاک دی دوی ته توفیق ورکړي چې د سی ولاره د حل د خیر پیدا کړي چې ټول افغانستان د اسلام په کې خیر
ما نوم شاوش شینواره دا لوی جرګه جوړه شوې د ازمنګ شان غریب خلک خورته پته مدي چې خدای به سوله راولي خود ترڅو پر زخپل فکر کړم افغانان خود خوا دي د هر چا خپل ګټه چپکی نه سوله نه مني هر چا چې ګټه نه سوله نه مني اوس دا کوم خلک چې دلته غونډ شوي دا به م یو شی یو بل شی قاطع خبره بدې کې نشته چې وی جرګه دا سوله ده وشي
د کابل د سلطنتو خاریانو نظرونه د مشورتې لوی جرګې د جوړېدو په باب دا چې دا لوی جرګه به د سولې د ټینګېدو لپاره څومره مؤثره وي په دې اړه یې خپل نظریات راسره شریک کړل ازادي راډیو اورئ لکه څنګه چې تر اوسه پورې راسره یاست دا خبري پوخخ مو ټول په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې یا په تالار کې د مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته ځانګړی شوی دی همدا شېبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا ګمانم چې پای ته ورسېده او اوس افغان ولسمشر اشرف غنی وینا پیلوی پیل کړه.
د افغانی ټولنې د هر نسل او هر قشر څخه انتخابي استازي دلته د لوی جلګې په تالار کې د یو با عزته چتر لاندې راټول شوي دي. ښه راغلاست په لیبو راغلی. اورزگان، بادغیس، بامیان، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، تخار، جوزجان، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، فرا، کابل، کاپیسا، قندوز، کندهار، کنرها، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هرات، هلمند، وردک، ولایات پر افتخار کشور عزیز ما. هر یوم اماد زلی او پوتایی او پا گده دده عظیم ملت استاسی خراب لاست. کتگوری های شامل جرگه: اعضای شورای ملی افغانستان دوره هفدهم مبارکتان باد. اعضای محترم شورای ولایتی که زحمات نهایت زیاد کشیدن و این جرگه معظم مدیریت کردن، از هر کدامتان تک تک و از همتان جمعا تشکر. اعضای شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان جناب کشاف صاحب و طول علمای محترم، نمایندگان اتحادیه حقوقدان و انجمن وکلای مدافع، نماینده های احزاب سیاسی ثبت شده، نماینده های اشخاص دارای معلولیت جنگی، از هر کدامتان تشکر و تعهد ماییست که به هر خانواده جنگ دیده گوش میتیم و در غمشان خود شریک میدانیم. نماینده های حرکت مردمی صلح هلمند، لطناک و پخونم جارسم. نماینده های خانواده های قربانیان جنگ 18 ساله گذشته، نماینده های خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی، نماینده های با افتخار سکا و اهل ونود افغانستان، نماینده های کوچه افغانستان، نماینده های متخصصین افغان مقیم خارج، نماینده های مهاجرین افغان در ایران، نماینده های مهاجرین افغان در پاکستان، مکبستر گلاری و ستاس طول مهاجرین بیا به مهاجرین و نوستی او برتد وطن خیلی تراست. نماینده های نهادهای علمی و اکادمیک، نماینده های نویسندگان و شعرا، نماینده های هنرمندان، نمایندگان ورزشکاران، از هر فدراسیون یک تن به شمول برد کرکت و قهرمان های کرکت و فوتبال خود خوش آمدید میگیم.
افغان ولس مشر اشرف غنی ده چه ده مشورت لوی جرگه گردونوالو تخپل وینا آوروی
ملی زنان برای صلح به شمول خانم اول، نهادهای مدنی و سازمان های اجتماعی، نهادهای ملی و مدنی جوانان، زوان رهبران، توانمند خزه او ده کولن معزد اینی علما او سپینگیری وینم او جناب استاد، جناب حضرت سب، صالح سب، جناب قاضی القضات سب، جناب کشاف سب، جناب غزنفر سب، پول نور مشران، جناب دکتر سب سیما سمر، ده هر یونم نخلم، جناب مسلمیار سب، جناب ارغندیوال سب، او خاصتاً اما دیر خوب رو جناب استاد دانش او جناب دیقانپور سب چه ده شورا معفتی رئیس ده د کابینې محترم غړي او نور ټول د مجلس کې له حضور نه مننه کوم. دا زما لپاره د ویاړ او خوښي ځای دی چې د ټول افغانستان څخه د ولس 3200 استازي د یو با عزته چتر لاندې طالبانو سره د مذاکراتو د حدود او چوکاټ ټاکلو په خاطر سره راټول شوي. نن د ټول ملت سترګې د سولې دغې عظیمې مشورتي جرګې ته دي. تکرار کړو، نن د ټول ملت سترګې د سولې دغې عظیمې مشورتي جرګې ته دي. هر افغان تاسې باندې اعتماد کوي چې د افغانستان راتلونکی تاسې په خپل تدبیر په عقل او په درایت سره او وطن سره په ژمنې وټاکئ، او زه تاسو باندې مطلق اطمینان لرم. حرمتلی قوم، بیوکلری، وکیللر، آپا سینگلرلر، اناغلر ویاش، یګتلر تنچیکلیک مصلحتی لوی جرګه
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ته افغان ولسمشر اشرف غنی وینا کوي. له کابل د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي هم را سره د ټلیفون په لیکه د اعظمي صاحب خبرونه ته راغلست. اشرف غنی په خپل وینا کې دغه د سولې مشورتي جرګه مهمه وبلله او ویل چې د ټولو خلکو سترګې همدې جرګې ته ور اوړي. د طالبان سره تر اوسه خبرې نه دي پیل شوي. د افغانستان دولت ونه توانید چې هغه 250 کسیز پلاوی هلته واستوي، نو دغه جرګه او طالبانو هم خپله دغه جرګه نمایشي بللې ده. دا جرګه به څومره مؤثره وي ستاسو په نظر؟
ډېره مننه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې جرګې کې افغانان ویشل شوي دي، ځینې مثبت ګڼي ځینې منفي ګڼي. غټ مشکل د دې د لوی سره دا دی چې د نوم سره د مشورتي جرګه کله چې د سولې جرګه مشورتي سي، نو دا یو اگزیکټیو یا داسې یو څنګه نه لري تاثیر نه لري چې هغه د اجرایوي بڼه ولري، یو دا مشکل دی. دوم دا دی چې د کمپاین وختونه دي، په همدا خاطر باندې انتخاباتي ټکټونو اکثریت او همدارنګه سیاسونو په کابل کې حتی د دولت خپل غړي ډاکټر صاحب عبدالله د رئیس جمهور غنی د دولت شریک دی، هغه دا غونډه تحریم کړې ده. او عمده دلیل دا دی چې په دې کې مثلا داسې ویل کېږي چې دا د کمپاین لپاره شین وخت پر اساس دی، مګر د بل لور کوټو کتلای شي هغه دا دی چې ارګ غواړي چې دا وشي چې دا یو ډېره جامع غونډه ده، د هر افغان استازي په کړی کې لیدل کېږي یا د ټولو افغانانو نمائندګي کولای شي. تاسو ولل چې رئیس جمهور غنی د هر قوم د هر دلی د نمائندګانو نوم مشخص واخیستی، سپاره کې د سپورت خنیولې تر ماجرینو پوری د هنرمندانو پوری د ټولو نومې واخیست.
مګر اعظمي صاحب خبره دا ده چې په افغانستان کې تقریبا کله هر چانه پښتنه وکړي ټول سوله غواړي، یعنی په دې معنی چې 99.9% خلک سوله غواړي. نو ضرورت دې ته څه و افغان ولسمشر یا چارواکو هم په دې پکراتو کراتو ټینګار کړی چې له طالبانو سره که موږ سولې ته زو بې قید و شرط زو، مګر د سولې موافقه به له قید و شرط سره وي. تر اوسه د طالبانو سره خبرې پیل شوې نه دي. له مخکې دوی څه غواړي دغه جرګې ترلاسه کړي؟ آیا سره کرخې غواړي طالبانو ته کېږدي؟ خو په هغه صورت کې خو بیا هم د سولې پروسه سختېږي نه؟
زه فکر کوم چې دا مشورتي جرګه یا د سولې جرګه به هغه وخت لا بهتره وای چې په دې کې اول طالبانو سره خبرې سی وای، بین الافغانی ډایلوګ مخکې تللی وای، بیا هغه کې طالبان ته هم دعوت ورکول سی وای، او د تفاهم نو وروسته بیا طالبانو پکې ګډون کړی وای. نو د دې فیصله واسه چې بحث ته پرکېږي دا به ټول خواو ته قابل د قبول وای، مګر زه فکر کوم اوس باغه تاثیر ونه لري. یو دا په کور کې تاثیر نه لري، په د باندې مثلا نړیوال ټولنه هم د دې لوی جرګې ډیر حمایت نه کوي، ډیر راضي نه ده. مثلا اول باید مذاکرات شروع شي، رئیس جمهور غنی باید عقلن یو پلاوی واسطه د طالبانو سره مذاکرات ته او دی باید سپویلر یا مثلا داسې ونه وسیږي چې دا هغه هڅې چې د سول د پاره کیږي هغه خرابې کی، او اوس چې پر رئیس جمهور غنی باندې او پارک باندې دا اتهام دی چې دوی د طالبانو سره کومه غونډه چې کېدل په دې کې سیاست ولو بو سیاست څخه کار واخیسته او یو سیاسي لوبه سره وکړل چې دا غونډه لغوه کړل. نو په ارګ باندې ډیر زیات فشار دی، نه یوازې د کور دننه سیاستونو د خوا بلکې
نړیوال ټولنده خو. بله اعظم صاحب، تاسو سره اوسه د اشرف غنی دی وینا برخه یو برخه به وورو چې کوم مهم برخه لمونږ نه تیر نشي پرې د چاورودن کې هم په خبر شي بیا به هم تاسو نظر واخلو.
افغانستان لپاره چې په سیمه کې پایدار اصول ولري مسیر معلوم او مشوره ورکړي ترڅو وکولای شو په ګډه د خپل ظرفیت څخه د هیواد د ترقی او سوکالی لپاره ګټه پورته کړو. زما د تاسې خادم او د افغانستان دولت لپاره یوې پایدار سولې ته رسیدل مهمترین او حیاتي لومړیتوب. د هیواد د وسلوالو قواوو د اعلی سرقمندان په توګه هر سهار امنیتی را پرونه لول جناب دکتر صاحب ما جناب لوی درستی سه وزیفه باند دفاع و داخله پول پده که شامل دی ده زلوار و امنیتی او دفاعی زواکون و ده تپیان و پختنه تا ورزم یا ده ملکی و اگل و پختنه تزم سه په انتحار او انفجار که تپیان شوی دی یا ده خپل و بیارل و امنیتی او دفاعی زواکون و ده شهیدان و کورنه سرگور. کوم درد او رنج چې زموږ کورنۍ لري دغه درد هر ورځ احساسو. هغه درد چې په شغنان کې د سردار کورنۍ یا په هلمند کې د صفی الله یتیمان او یا په ننګرهار کې د زړور کورنۍ او یا د تبسم پلار کوم درد تیروي زه په دې هڅه کې یم چې څنګه کولای شم دغه ټولو مظلومو افغانانو ته د درد دوا شم. د غم دا درون بار مې هر وخت پوګو بار دی. مجبوریم چې فصل امنیتی گزارش نه زله کې مې تیګه کېدم او مغزو کې مې پولاد کېدم زکه تاسو د دې لپاره نوم ټاکلی چې زه وزاړم یا ننوات وکم. تاسو دا مسؤلیت راکه چې دا خاوره جوړه کړم. زه پوهیږم چې دا ملت له دین او وطن څخه په دفاع او په خپل هیواد کې د دایمي ثبات لپاره تر دې زیاتر و قربانیو صبر تحمل او زغم ته آماده ده. خوزه ده هیواد ده لومړی مسئول او خادم پتوگه له لومړی ورځی څخه ده دغه بدبخت جنگ او تحمیل سوی جنگ له قیمت څخه خبر یم. گپ شما نیسته بلا کومیتا شما گپ میزنید په دې خبر یم چې د جنگ دواړه غارې کورنۍ څومره لوړه بیه پرې کوي.
دایمه صاحب افغان ولس مشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته وای نه کوي. همدا شپه مو واوریدل چې جرګې له تالار څخه یو څوک غواړي چې د خبرې قطع کړي، خو اشرف غنی هم ورته وویل چې تر اوسه پورې د وخت نه دی رسیدلی. په کمیټو به جوړیږي، په کمیټو کې خپله خبره کولی شي چې هر څه غواړي، خو د وینا دې نه مختل کوي. بیا هم د اشرف غنی وینا ځینې برخه به واوري، خو بیا هم اعظمي ته ورزو. اعظمي صاحب، داسې ډیر تکرار شوی دی په دې وروستیو کې موږ شاهدان یو چې یو چارواکی په تیره بیا افغان ولسمشر چې کله خبرې کوي وینا یې مختل کیږي، ولې دغه آداب تر اوسه پورې موږ نه مراته وو؟
زه فکر کوم دا یو خدا کې دلې چې سیاسي جنبه شاید ولري یا دنیا افراد مثلا داسې یو څوک راستولې چې په دې غونډه کې د رئیس جمهور د خبرو اخلال وکړي یو دا مسله کېدلې شي. دوم دم کې دلې چې دا کوم سیاسي جنبه ونه لري یو باوجود چې مثلا په ارګ په دې کې په دې دغه افراد چې کوم جرګه کې چې ګډونوال انتخابول دا د دولتي د سولست تیر سوی دی چې په دې مطمئن اوسې چې څوک رانسي چې هغه د نظام یا د رئیس جمهور غنی د پالیسي مخالف وي، مګر دام کېدلی شي چې یو څوک یو اساسي مشکلات ولري د رئیس جمهور غنی د طریقې سره د سولې باره کې، نو خپل شکایت او یا مظاهره په شکل باندې په دې غونډه کې په ولاړیږي او بیا هغه کوي مخلالوي. نو دواړه کېدلی شي، خو زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه دا ده چې رئیس جمهور غنی باید دا هڅه وکړي او دا باید په عمل کې ښکاره کړي چې رښتیا هم د سولې غواړي او د سولې کمی هڅې چې روانې دي هغه لپاره د حمایت وکړي، د دې پر ځای چې خنډ ته جوړ کړي. کله چې دا اوسې زه فکر کوم ولس په پرده باندې باور لا هم زیات شي، بیا به دغه سیاسي ویناو ته ډېر ضرورت هم نه وي چې دا وکړي. ولس په خپل دی ویني چې واقعا رئیس جمهور غنی د سول د پاره کار کوي او حمایت کوي، مګر زه فکر کوم اکثر افغانان په دې فکر کې دي چې ارګ یا رئیس جمهور غنی د سولې د ځینو هڅو لپاره د خان ګرځېدلی دی او ټول مشکل دا دی چې د رهبریت مسله ده چې باید په سولې کې رئیس جمهور غنی یا ارګ پر بل چا باندې باور نه کوي او غواړي چې دا پروسه باید د
دې تر رهبری لاندې. بلې، اعظمي صاحب، که تاسو خپل د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو مسؤل یاست، د افغانستان د جنگ جغرافیه له نږدې ګوري چې په افغانستان کې وضعیت په څه ډول دی؟ د افغانستان له نیمې برخې څخه ویل کېږي چې له نیمې برخې زیاتې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې دي. د هم تر اوسه پورې نه پوهېږو چې د دغو سیمو څخه آیا دغه لویه جرګه کې څومره ګډونوالو ګډون کړی. طالبانو په خپله دا لویه جرګه یوه نمایشي بللې ده. دغه د خلکو استازي راغلي دي، څلور ورځې د کابل د خیمې لاندې د لویې جرګې تر خیمې لاندې ممکن سره راټول شي، فیصلې وکړي. دوی ځي یوه فیصله به نهایتا وکړي، خو بیا هم د افغانستان هغه سیاسي قشر یا هغه چې زورواکي یا هغه چې یو وزن لري ممکن لکه چې وشه دا جرګه تحریم کړې ده، بیا هم د سولې په لاره کې خنډ پیښ کړي او د دغه جرګې نتیجې ونه مني په یو شکل سره، بیا هم د دغه جرګې نتیجه ممکن مؤثره نه وي. بله اعظمي صاحب، سره مو تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې له ښاغلي اعظمي سره مو ټلیفوني اړیکه پرې شوې ده. یو څه ستونزې هم معمولا په دغه سي لایف خبرونو کې راولړیږي. د بیرته بخنه غواړم د کابل د لوی جرګې تالار ته لاړ شو. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق او نور خبریالان هم هملته دي، له نږدې د لوی جرګې جریان څاري. خو تر هغې مخکې به بیا هم ستاسو نظرونه د دغې مشورتي لوی جرګې په باب واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
زابل د نوبار ولسوالۍ د کندانو له علاقې ته خبره کوم. د لو جرګې په اړه یو پیغام پیردم، خدای دې وکړي چې خورې کړي او ټول افغانان یې واوري. لو جرګه صحیح کوو، غوښتنه لرو، خدای دې وکړي چې د افغانانو په نمایندګي او د غني په نمایندګي کار وکړي او د نظام په نمایندګي. داسې نه چې د عمران خان فرمایش پر کې یا د خمونی د ایران فرمایش پر کې یا د خلیلزاد وای موقت حکومت یې راسي، بیا دې نظام خراب شي، زموږ عزتمن خلک دي کینه او پنجاب ته مجبور شي او د ایجنټانو جوړ نه شي ځینې.
زه د زابل ولایت خاکم کول وسالي هغه صفه لینکم لوی جرګه چې دایریږي، د فکر نه کوم چې دا خبره دې ګټورې وي. ولې په خاطر دې شي طالبانو ساکي کوم خلک یا نه در کړی دي؟ هغه به ګټورې توري وایي طالبانو دې منځ خلک وایي او د حکومت وایي دا لای نظر وشته او فکر رسیدلی وایي.
د ازادي راډیو څو اوریدونکو چې د ازادي راډیو په سپټمبر ماشون کې د لوی مشورتي جرګې په باب خپل نظرونه هم پرخیو. کور مو ودان تخنیکی هم کار مشارکې وشت تر اوسه پورې مو له کابل سره اړیکه بیرته نه ده ټینګه شوې. خو بیا به هم د مشورتي لوی جرګې ځای ته لاړ شو. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه کې بیرته وصل شوی دی. شفق صاحب، موږ د اشرف غنی د وینا ټولې برخې وانه اورېدې که تر اوسه پورې تاسو د وینا تعقیب کړی وي؟ مهم ټکي تر اوسه څه دي؟
سلام جناب نوری صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته بلې محمد اشرف غنی په مختلفو مسایلو باندې خبرې وکړلې، عام له اسلامي اړخ د جرګې په اهمیت او ارزښت خبرې وکړې، او هم په عنعنوي لحاظ باندې د لویې جرګې په اهمیت او ارزښت او په تاریخي لحاظ باندې د جرګې په ارزښت باندې خبرې وکړې، او دغه راز د جرګې له ټولو غړو څخه مننه وکړه چې دوی له بېلابېلو سیمو څخه راغلي، په تېره ناامن ولسوالیو څخه راغلي. او ته وویل
شفق صاحب، دغه برخه مو واوره ولا اوریدونکو ته که نور داسې کوم مهم ټکي ویلي وي؟
دغه تر څنګ جمهور رئیس غني په اتحاد او اتفاق باندې خبرې وکړې، او ټینګار یې وکړ چې تاسو اتحاد او اتفاق ته سیمو نیسئ، د سولې پایدار سولې لپاره هلې ځلې وکړي، او خپل نظرونه او خپلې مشورې په آزاد ډول باندې ووایاست. څنګه یو کړه چې له شخصي منافعونه ملي منافعو ته ګټه اهمیت ورکړي، او لمړیتوب ورکړي، او هغه کسان چې په یو ډول سره د دغه خبره نفاق تلمن وهي خپل شخصي ګټو پسې ګرځي، هغه ته ډیره اهمیت او ارزښت مو ورکوي. نو په دغه مسایل باندې څه خبرې کړي او خبرې اوس هم روانې دي.
بل ډیره مننه سیف شفق، تاسو سره بیا هم تماس نیسو. بیرته مو له کابل سره اړیکه ټینګه شوې ده. اعظم صاحب، کلن راته وای ډیر وخت نه لرو، خبرونه مو په ختمي دوده، چې دغه جرګي نتایج ته تاسو څومره سترګې په لار یا څومره به د سول لپاره ګټور وي؟
زه خو ډیر خوشبینه نه یم، چونکه دا جرګه لکه جمهور غنی چې په اتحاد او اتفاق باندې دغه کوي اصرار کوي، مګر دا جرګه د دایره ول خپل افغان سیاسون ویشل دي، او هر حالت باید ونسی کم چې افغانان نورم سره ویشي. او زه فکر کوم چې کچیره افغانستان کې سیاسون او دولت سره ویشل اوسېږي، د دې نفع ایوازې مذاکراتو کې طالبان وړي، او دا زموږ موقف لا هم ضعیفه کوي. هر هغه څه څخه باید موږ خودداري وکړو کم چې موږ ویشي، او زموږ موقف ضعیفه کوي. نو زه فکر کوم د دې جرګې لپاره مخکې نه مخکې باید په کور دننه کې ډېر زیات کار شوی وای، کورنۍ کار شوی وای، ارګ داسې یو جرګه دایره کړې وای چې رښتیا هم پر دغه مصارفو باندې ارزیدلای، او رښتیا هم د سولې سره کومک کړی وای. متاسفانه زه دا په خشي کې وښنه وینم.
کور مو ودان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي، له تاسو سره به بیا هم تماس ونیسو. د جرګې په اړه د وروستیو پرمختګونو په باب بیا هم ستاسو نظر واخلو. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تر اوسه پورې مو په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د مشورتي لوی جرګې جریان اورید، له مختلفو لورو مو تر اوسه پورې د جرګې خبري پوښښ ته ادامه ورکړه. بیا هم بل خبرونه مو بیا هم د همدې لوی جرګې په باب ترخی لایف خبرونه د پسو شیبو کې زما بل همکار پیلوي. خو له ازادي راډیو سره اوسه د دې جرګې له وروستي حاله مو خبرو زنوریاس نوري، تاسو اجازه غواړم تر څو چې زما بل همکار سړیو ته راځي او د دې خبري پوښښته دوام ورکوي. تر اوسه پورې هم افغان ولسمشر اشرف غني د جرګې ګډونوالو ته وینا اوروي. په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، زه نور یاس نوري نور له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی ته سپارم چې راتلونکي یو ساعت له تاسو سره د صدیقی صاحب خبرونه ته خراغلاست.
نوري صاحب تشکر از شما، مانده نباشین.